درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشایز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دي. نن چهار شنبه ده، د 1390 کال د اسد نهمه د 2019 کال د جولای 1 ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پر رسمي توګه پیل شوي، خو ډیرو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه نه دي پیل کړي. دوی وایي چې امنیتی ستونزې دي او امنیتی تدابیر هم جدي نه دي نیول شوي. د سولې او اعتدال ټیم چې محمد حنیف اتمري مشري کوي، په دغه ټیم کې د اختلافاتو مسأله رد کړه. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په د افغانستان د 200 تندر قولي اردو، د افغانستان د ملي اردو د 203 تندر قولي اردو چارواکي وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور کسان وژلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وی په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سیشمې پرس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدا بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډله ییز برید شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلی او 12 نوري ژوبل کړی دي. د غزنی پاندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالي کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. خبر پانی په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغې ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د ښاغلي راسخ په خبره، د 2013 کال د می میاشت رئیس کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی، خو په عملي کولو کې ستونزې او خنډونه د دې سبب شوي چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا، پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې د افغانستان په ختیځ کې وه او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوي دي.
مشخصا په جنوبی حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت کې دي. چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې 2 نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. د ګوزان ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین د عامه اړیکو د مسؤول میراجان راسخ په خبره، په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکونکي په د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سیشمې پرس په یو راپور کې وویل، په 2013 کال کې په نړۍ کې په پوزي کړکیچونو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40,000 قضیې هم یادې کړي چې پکې د جنسي زور زیاتي، پر ښوونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلي ګوتریش ویلي، په دې سرغړاویو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو و چې په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنه ته رسیږي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو 14 څلور کسان وژل دي. چارواکي وایي د سیشمې په مخام په شوي دي 14 کې پر څلور وژل شوی سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د 14 هدف د کوټه د خار په یوه مرکزی سیمه کې د پولیسو د غزمی موټرو. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیا مسلمانانو پر ضد دا ډول پر لپسې 14 او بریدونه کیږي. د کوټه د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم رول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان د ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پولیسو ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخته ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1947 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر دوه ځلې جنګونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګ ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگیدونکو لپاره تراګری ډلې د جنگ لپاره تراګری ډلې روزي او ملاتړ کوي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه سهارني پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره انتخاباتي کمپاینونه که څه هم رسمن پیل شوي دي، خو ګڼو کاندیدانو لا انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي. دوی وایي چې کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د امنیتي مسایلو په اړه ډاډ ښکاره کوي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلک، البته ای برای معاون نشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
یو ریپورت که اوری چه حنیف اتمر تا نگده یوی منبی ویلی ده اتمر و اتا محمد نور ترمینز ده صدارت ده سوکی پر سر جدی اختلاف رامیست شبه. دوی ده سولی او اعتدال پنوم پی یو تاکنیز تیم که سر شامل دی. حنیف اتمر لده تیم ده ولسمشری تاکنو تا کاندید ده. ده حنیف اتمر ویاند قادر شا بیا ده مسائل ردوی.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
در ژوند رنگونه به هم در تخبر کو.
من به ان شاء الله کرکټ تلار شم. من بل ورورم دا غم کرکټ شوقی دا و.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمپاینونه که څه هم رسمن پیل شوي، خو ډیر کاندیدان وایي چې کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي. دوی وایي په همدغه خاطر انتخاباتي کمپاینونه نه دي پیل کړي. له مشهورو څیرو نه ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله د کمپاینونو په لومړۍ ورځ خپل کمپاین پیل کړ، خو له هغې راوروسته مهمو انتخاباتي څیرو کوم کمپاین نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدانو ته کافي امنیتي تدابیر نیولی دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اورو.
دا افغانستان د استخباراتو پخانه مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل پخاره یې د وسلوالو بریدونو هدف وو. خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی، ورته پیښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تیر یک شنبې په ورځ انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پیښ جدي ګواښ خبر دی، خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې دا په اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړی توپ دی. نو مولي ویلی و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره 50 غرګاړي او سلګونه ساتونکي ګمارل دي.
ما برشان موټر توزیع کړم برای هر
موږ ورته موټر ویشل دي. هر نومان ته یو زره لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی. البته دای د مرستيالانو لپاره هم دي. د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوی دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې زینو نوماندانو د امنیتی تدابیر کم بللی او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. خاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بمی چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکون ګواښ هم کړی وای. دا یې کړی چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې له خپل واک څخه په خپله ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پرله پسې دا ادعا رد کړي او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې به هوکړه ته رسیدو د شکونه هم پیدا کړی چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سه شنبه پورې ساده رډیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکراتو هم پر انتخاباتو سویره غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وشي او که ونه شي. یعنی د سولې مسله او دا د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته دغه جوړجاړی اغېز په ټاکنو باندې دا هم دغه لپاره مطرح ده او زړه نه کوي چې دوی اوس په کمپاینونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راوتانګي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلی ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پایل په اړه ځکه زړه ناسړي دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وسنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وای امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. خاغلی نبیل خبرداري ورکړی چې که انتخابات لنجبن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع بولري. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل ازادي رادیو مو واوریدل چې د انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي چې کافي امنیتی تدابیر ندی ورته نیول شي او امدارنګ دوی ډاډمن ندی چې انتخابات به وشي کنه، ځکه چې وایي د سولې خبرې روانې دي. په انتخاباتو باندې به تم شو. د محمد حنیف اتمر ته نږدې یوې منبی ویلي د اتمر او عطا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلاف رامنځته شوی دی. محمد حنیف اتمر د سولې او اعتدال د ټیم د مشر په توګه د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی. عطا محمد نور د هغه یو پلوی بلل کیږي. د حنیف اتمر ته نږدې سرچینې په خبره عطا محمد نور غواړي د دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خپره شي. په دې اړه خان محمد سین یو رپورټ جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. د دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادۍ راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې د دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې د دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنی د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار ل ازادی رادیو سره په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنځ اختلاف رد کړ. د ده په خبره ښاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یو نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادر شاه آزادی راډیو ته وویل
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزه نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه وپوښتل شول چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. ویې ویل
د سولې او اعتدال ټیم پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد یې په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولې او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز رسپانې په انتخاباتو کې د اشرف غني په لومړي مرستیال او د زرغون بهیر پر دفتر د برید مسله څېړلې ده. رسپانه لیکي امرالله صالح کره اطلاعات ترلاسه کړي وو چې په لنډ راتلونکي کې به برید پرې وشي او د همدې لپاره یې خپل وصیت هم لیکلی وو. نیویارک ټایمز بیا څرګندوي چې ښاغلی صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو یوه مخالفه څېره ده، له اوږدې مودې راهیسې د یاغیانو د بریدونو د لیست په سر کې وو. ورځپاڼه لیکي ښاغلی صالح تېره اونۍ په خپله څلور مخیزه وصیتنامه کې چې خپلې مېرمنې او پنځو ماشومانو ته لیکلې وه د لارښوونه کړې که د ده د مرګ خبر واوري څه باید وکړي. د ورځپاڼې په وینا د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزې له پیلېدو سره په یوه ورځ وشو، دیرش تنه د امرالله صالح د شل تنه میلمنو او نږدې همکارانو په ګډون ووژل شول. ښاغلی صالح نیویارک ټایمز ته ویلي دي یاغیان د ده وژلو ته ورغلي وو، خو د خدای پاک په مرسته دی خپلو پخوانیو مسلکي زده کړو او مهارتونو وژغوره. د ده په وینا ښایي شل نور دلایل هم وي چې دی څرنګه ژوندی پاتې شو. ورځپاڼې بیا لیکي شپږ څلوېښت کلن صالح پخوا هم څو ځله له مرګونو بریدونو روغ پاتې شوی او وروسته تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته بیل شو څو کاله یې په سیاسي انزوا کې تیر کړل. واشنگتن اگزیماینر بیا د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دا ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې د امریکا دفاع وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو وتل د شرایطو سره تړلی دي، خو ولسمشر ټرمپ په ښکاره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دا لارښوونه کړې ده چې په زرګونو امریکایي پوځیان په 2000 کال کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه لیکي د پلان له مخې به امریکا نږدې 1000 پوځیان له افغانستانه بهر کړي او د پاتې 1000 وتل به له دې سره تړلی وي چې له طالبانو سره د سولې تړون څرنګه کیشي. خو واشنگتن اگزیماینر لیکي د سولې خبرې یو ډول په ټپه درېدلې دي ځکه چې طالبانو د ترورستي بریدونو یوه لړۍ پیل کړې ده او په کابل کې د حکومت له قانوني حیثیت څخه انکار کوي. په افغانستان کې یو شمېر دا اندېښنه لري که چېرته بهرني پوځیان ووځي امنیتي وضعیت به څرنګه شي. واشنگتن اگزیماینر د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغاونې د سرمفتش د دفتر په وینا لیکي چې د شاوخوا 13 کلنې جګړې پر مهال واشنگتن د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو تر 13 میلیارد ډالرو ډېرې لګولې دي. 650,000 وسلې، 70,000 نقلي وسایل او تر 200 ډېرې الوتکې ورسپارلې دي.
د کونړ د 15 ولسوالۍ قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی وایي رایه هغه چا ته ورکوي چې په هیواد کې د رښتینو سولې لپاره هڅې کوي او ژمنې وکړي. د دغه غونډه په اړه باندې روح الله انوري راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونه ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات په پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه یې چې تشې وادي را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هیڅ نښه نښانی هم نه ښکاري، څوک د وزارت او دارک په مخ کې هم بې نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وادې وي، د کونړ د ولسونو سره هیڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ نرنګ نورګل او خاص کونړ او د سرکاڼو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو او دا غچا سره بکینو چې د ټول اولس توافق پښوي وي.
د غونډي برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشري نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې غني زمون شاته ولسونه ولاړ دي، خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پر دوکه نشي. ولس ور کسان پیژن یو په خپل خوخه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیر عالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپل خوخه ورکوي، خپل خوخه کاندید ته د هیڅ چا په خلی نه ورکوي. زمنګ په سر دی هیڅ وکیل، هیڅ چارواکه، هیڅ مشر، هیڅ والی زمنګ په سر باندې دی سودا نه کوي. دار سره من خپل یخ ملت یی، منګه ود ملت نه یو. امنیت څوک تامینول شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتل؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شیکوله؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په باندو په وطن کې څوک شی پلی کوله، عملی کوله؟ هغه خلکو ته منګه رای ورکو،
پراخ ګډون وکاو، اتفاق وکاو، او هغه څوک چې دغه منګ ورته رای ورکو هغه سره بخپله کینو، د خپل ولسونو حقوق به تر غواړو، ځان به مطمئن کو بیا پورته.
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیر ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګه وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر څو ناسرګندې نیټې د ټول خونځیو د تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه کوي چې په یو لاریون کې د 50 د کونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمیر نور د کونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمالان وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سودانیز د کونکو په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي و او ناری وهلي چې دا یو زده کوونکی وشل، دا یو ملت وشل دی. دوی د هغه 50 زده کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په لوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوی وو. د پلازمینه خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په ځینو نورو خارونو کې هم د خونځیو ماشومانو ورته مظاهره وکړي. په سودان کې د معترضینو غرسنګ وایي شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د خونځي 15 زده کوونکو هغه مهال وژل شول او شپېته نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې لدیز د کوونکو څخه د نخوښتونکو لخوا وشتل شوي. اعتراض کوونکو د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیری د خونځي پر ضد کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبه په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټولو هیواد کې د خونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژانس سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول خونځي د سر له چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. وروستۍ وژنې تر هغې ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکي حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سودان د پوځي شورا له چارواکو سره د سه شنبه د ورځې غونډه لغوه کړه. دا معترضانو یو مشر مرکچی ساتیا الحاج د فرانسې خبري اژانس ویلي د انتقالي پوځي شورا سره خبري زکه ونشوي چې
مرکچیانو ډلې لا هم په الوبید کې ده. د معترضانو یو بل مشر د نوم نه ښودلو په شرط ویلي خبرې به بیرته هغه مهال پیل شي چې د خرطوم لارو کوڅو ته بیرته آرامستنه شي. د سودان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان دا وژنې غندلي. دولتي تلویزیون د نوموړي له خولې ویلي چې د سوله ییزو ملکیانو وژل د نه منلو جنایت دی چې باید له عاملینو سره حساب وشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې پر سوډاني چارواکو غږ کړی چې د دې زده کوونکو د وژنې په اړه د سمدستي څېړنې وکړي او عاملینو سره دې حساب وشي. سوډاني چارواکو همدارنګه له دې وژنو وروسته په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز هم اعلان کړی. په سوډان کې وروستۍ ناکراری د دې هیواد د اوږدې مودې د واکمن عمر البشیر په ضد له اعتراضونو راپیل شوې او کله چې نوموړی له واک لري او ځای پوځي انتقالي شورا ونیو نو معترضانو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د جولای په 18 نیټه د اعتراض کوونکو او د واکمنې پوځي شورا ترمنځ د واک د شراکت په یو نوي جوړښت توافق وشو. د دې توافق لمخې به واکمنه انتقالي شورا کې شپږ ملکیان او پنځه پوځي جنرالان غړیتوب ولري.
اوس هم د لنډو خبرونو وار رسیدلی. د افغانستان ملي اردووی په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 55 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه افغان ځواکونو د دغې اله په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین له ستونزو سره مخ شوی. دا خبره د یاد کمپاین د اماریکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش پرون دغه خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قربانۍ ماشومان شمیر 3000 تنه او په